یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خپرونه کې سپینه مڼۍ وایي د افغانستان د څه کم لس میلیون ډالرو کنګل شویو زیرمو د نه ازادولو لپاره دلایل لري.
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. موږ له خپلو شریکانو سره په دې اړه بحث کوو.
په هند کې د پخواني دولت د روزل شویو افسرانو نامعلوم برخلیک.
موږ د سفارت د کاتو کراتو غوښتنه کړې او ویلي چې موږ د مسؤل ته مسؤول او دغه نظام د منځ ته تللی.
په جلال آباد کې د افغانۍ د ارزښت له رالوېدو سره لوی پلورنځي بند شوي دي. په غزنی کې عام خلک د کورونا ضد واکسین په اړه شکونه لري.
معلومه نه ده دا چې څه جوړ کړي. بعض خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفوي. بعض خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي.
او په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې 19 بحث لرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
طالبان وایي د افغانیو د ارزښت ثبات ته لاس په کار شوي دي. په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. او په ډنمارک او ناروې کې چارواکو اندېښنه ښودلې چې د کورونا ډېرې پیښې به د ویروس د نوې بڼې وي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي د ناچله او جالي افغانیو د ویش او نورو ټولو هغو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغیز کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی بیگانه وخت د طالبانو د وزیرانو شورا د پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اقتصادي کمیسیون د دنده وسپارل شوه چې د ټولو اقتصادي نهادونو سره په همغږۍ د افغانۍ د ثبات د ساتلو په اړه عاجل اقدامات ترسره کړي. د هر ډول ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچله او جعلي افغانیو د ویش یا د چلاو د مخنیوي په برخه کې او همدارنګه نورو عواملو په برخه کې چې د افغانۍ ثبات ګواښي پر ضد یې کوټلي ګامونه واخیستل شي.
پرون د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت د ریکارډ تر کچې ولوید او یو ډالر د ورځې په پای کې 125 افغانیو سره تبادله کېد. د افغانستان د کرنسۍ یا د افغانیو د ارزښت بېساري کمیدل په افغانستان کې د ټولو خوراکي او ضروري توکو قیمتونه ان دوه برابره کړي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په هند کې د افغانستان د پخوانی پوځ لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمېر 130 تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي چې هلته د دوی ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو یوه نن ازادي راډیو ته وویل چې نه یې د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوري.
امنیتی امن پازاشت د افغان نظامیانو د پاره زمونږ سره خطر د افغانستان کې موږ نشو کولای چې بیرته وطن ته په دغه نظام کې وګورو.
له دې وړاندې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمانو ویل چې طالبانو یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل پوځیان وژلي او یا تریتم کړي دي. طالبانو بیا دا راپور رد کړی او ویل چې هیڅ چاته په پخواني نظام کې د غړیتوب له کبله سزا نه ده ورکړل شوې. په کندهار کې پرون ولس مجهول الهویا جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي د دوی تربیا وکمنېدو د مخه په جنگ جګړو او ترافیکي پیښو کې د شپېتو تنه وژل شوو کسانو جسدونه په میرویس روغتون کې پاتې دي چې اوس یې دوی خاورو ته سپاري. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ امیر شم سمیمې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په تیرو څلورو میاشتو کې د همدې وژل شوو کسانو د کورنیو د موندلو لپاره اعلانونه ترسره شوي دي، مګر کورنۍ یې نه دي پیدا شوي. په کندهار کې د اسلامي امارت اړوند ادارو په ګډه د یادو جسدونو د شخولو پروسه شروع کړي. 19 جسدونه خاورو ته وسپارل شو. د پاتو 23 جسدونو د شخولو پروسه به هم په راتلونکو ورځو کې ترسره شي.
د طالبانو چارواکو داسې وخت په کندهار کې د لسګونه مړو د خخولو اعلان کړی چې د طالبانو په بیا را واکمنېدو سره هلته له بېلابېلو سیمو د پخوانیو حکومتي چارواکو او عسکرو د وژلو راپورونه خپرېدل. په ډنمارک او ناروې کې روغتیایي چارواکي وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به دغو هیوادونو کې د کورونا ډېرې پیښې د ویروس د نوې بڼې اومیکرون وي. د بریتانیا د روغتیا وزیر هم پرون وویل چې تر 48 ساعتونو پورې به په لندن کې د ویروس دا نوې بڼه ډېره تیت شي. د بریتانیا د عامې روغتیا وزیر ساجد جاوید پارلمان ته ویلي د کورونا ویروس هیڅ یوه بڼه دومره چټکه نه خپرېده. اومیکرون د کورونا ویروس هغه بڼه ده چې د لومړي ځل لپاره په جنوبي افریقا کې وموندل شوه، خو اوس د نړۍ شاوخوا شپېتو هیوادو ته رسېدلې. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن پرون وویل چې دغه هیواد کې د اومیکرون یو ناروغ مړ شوی هم دی چې د نړۍ په کچه له دې کبله د مړینې لومړنۍ پیښه بلل کېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چهارشنبه کنټکی ته ځي څو د بوړبوکیو له امله اوښتي زیانونه وارزوي. تېر اونۍ کې پیل شوو بوړبوکیو او تنبادونو د امریکا متحده ایالاتونو منځني غربي ایالاتونه سخت زیانمن کړي او په کنټکی کې د پام وړ کسان مړه او مالي تاوانونه یې اړولي دي. هلته چارواکو ویلي چې په دې بوړبوکیو او تنبادونو کې لږ تر لږه 94 کسان مړه شوي او ګڼ شمېر لا هم لا درکه دي. او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرون راځي هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې اقلیمي بدلونې په رسمي ډول د نړۍ له امنیت سره تاړه. دا پریکړه لیک د نایجر او ایرلند له خوا وړاندې شوی وو او پکې له امنیت شورا غوښتل شوی چې د اقلیمي بدلون منفي اغیز وارزوي. د امنیت شورا 15 غړو له ډلې 12 هغو دغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه.
خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وی پانه کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د وی پانه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. سپینه مانی د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د غوښتنې په ځواب کې وایي چې دا زیرمې به آزادې نشي. د سپینه مانی ویاندې جین ساکی بیګا هغه درې مهم دلایل بیان کړل چې د هغو په خاطر دا پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوه تازه مرکه کې له متحدو ایالاتونو غوښتي دي چې د افغانستان کنګل شوې نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنۍ آزادی کړي.
د افغانستان د بانکي زیرمې د آزادېدو په اړه طالبانو ته د امریکا ناهیلې کوونکی ځواب. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادېدو په اړه د طالبانو له بیا ځلي غوښتنو سره سره سپینه ماڼۍ دا یو پیچلې موضوع بولي او وایي د زیرمې ته طالبان لاسرسی نشي لرلی. د سپینې ماڼۍ ویاندی جین ساکی پرون خپله خبري غونډه کې د دې بانکي زیرمې د خلاصېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د تازه څرګندونو په ځواب کې وویل
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. لومړی باید یادونه وکړم چې دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو.
امیر خان متقی اسوشیټډ پریس سره خپله مرکه کې چې پرون خپره شوه امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ پرېږدي.
اعلان کړی دی چې غواړو دا چې دوی په افغانستان بندیزونه لګولي دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده، خو څه فایده نه لري.
خو د سپینې ماڼۍ ویاند درې دلایل یادوي چې په خبرې مهم دي او بابیزه نشي ګڼل کېدی. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته د طالبانو لاسرسی محدود کړی. جین ساکی وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوه چې غوښتنه یې کړې دا پیسې د پر دوی وویشل شي یوه مهمه موضوع ده او له پامه نشي غورځول کېدی. دویم، د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کېږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړ کې دي. او دریم، متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمه نیخ په نیغه د افغانانو د ګټلو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي. امریکا واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم د افغانستان نږدې 10 میلیارده بانکي زیرمه کنګل کړه. طالبانو د دې شتمنۍ د ازادۍ په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه په دوحه کې له امریکایي استازو سره 2 ځله غونډې وکړې او هیله یې وښوده چې د ستونزو حل ته به لار پرانیزي. خو د امریکا د خزانې وزارت د لیندۍ په 19مه یوازې عمومي جواز صادر کړ او اجازه یې ورکړه هغه خلک او موسسې چې د پیسو د سوالو په چاره کې دخیل دي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافي کړي. د دې ترخوا نړیوال بانک د لیندې په شلم اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړی چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. له دې پرته د بندیزونو پر مخ کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي او آن مرسته کوونکي هیوادونه هم خپلې مرستې د طالبانو حکومت ته نه سپاري، بلکې ټولې بشري مرستې هم د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو لخوا مصرفېږي. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو لخوا طالبانو ته یو شمېر شرایط وړاندې شوي چې د منلو په صورت کې دا ستونزې تر ډېره بریده پای ته رسیږي. تر هغه لري سره مبارزه د یو ټولګډونه حکومت جوړول، نجونو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه او د بشري حقونو او بیان ازادۍ درناوی او منل هغه څه دي چې نړۍ له طالبانو د عملي کېدو غوښتنه کوي. خو طالبان بیا وایي شرایط عملي شوي او وخت دی چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني. هغه غوښتنه چې له طالبانو ته ډېرو نږدې هیوادونو هم نه ده منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر یې او یو سل اویا تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي او هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو څخه یوه نن ازادۍ راډیو ته ویل چې نه یې د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوري. له نوموړي سره اسدالله لودین مرکه کړې او په پایل کې ښاغلي رحیم الله د ته خپلې ستونزې بیان کړې دي.
زمونږ مجموعي تعداد په هند کې د افغان نظامي محصلینو افسرانو د ګډنانو ټوټل شمېر تر یو سل اتیاو پورې رسېږي. اوس مهاله پورې زمونږ سره هېڅ ډول مرسته نه د هند حکومت د لوري شوې او نه د افغانستان د نوي نظام د لوري شوې ده. البته مونږ په کراتو کراتو د هند حکومت څخه غوښتنه کړې، هغوی زمونږ حالات ټول سترګو لیدلي، درې ځله مو لاریونونه کړي، زمونږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی. مونږ سره یو څو خشونت پته هم پولیسو یې کار اخیستی. مونږ ته یې پته دمګه کومره ویلي چې تاسو خپل سفارت لرئ، یو خپل سفارت ته مراجعه وکړئ، هغوی ته مشکلات حل کړي. مونږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې، هغوی ویلي چې مونږ مخکې تاسو ته مسؤول یو ځکه چې پخوا نظام او هغې نظام مونږ سپورټ کولو کې حمایه کولی. اوس هغه نظام د منځه تللی، مونږ هم بیشتر نه ویشته یو او تاسو سره هېڅ ډول مرسته مونږ نشو کولی. تاسو په خپله هر څه کولی شئ د ژوند تېرولو لپاره په هند کې د خپلو امکاناتو څخه کار واخلئ. زمونږ تاسو سره هېڅ ډول مرسته نشو کولی. د هغوی ځواب د هر وخت مونږ لپاره منفي و.
تاسو ولې افغانستان ته راتګ ته زړه نه ښه کوئ؟ امکانات نشته د راتګ مو او کنه د راتګ په اړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پېښ شي؟
نه امکانات شته او نه امنیتي امن فضا شته د افغان نظامیانو لپاره. زمونږ سر ته خطر ده په افغانستان کې. نړیواله میډیا کې یو راپور هم د بخښنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې هغه کې راغلي چې تېرو میاشتې کې لسلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسېده وطن یې نو تر کړی، د اوسني نوي نظام له لوري له کوره ویستل شوي دي او بېدرکه شوي یا وژل شوي دي چې جسدونه موندل شوي. دغه ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسی پیدا کړی. دا په کراتو کراتو د دې څخه زیات دي. عمده علت زموږ سر ته د پیښ خطر له امله موږ نشو کولی چې بېرته وطن ته په دغه نظام کې وګورو.
دغه د بشري حقونو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه، دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګری پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغه سي بریدونو ښکار شوی وي؟ د طالبانو له راتګ وروسته هغوی په مرموز ډول وژل شوی وي او یا حمله دره کوي؟
ډېر زیات ملګری مونږ سره تماسونه نیسي. د هغه نورو ملګرو په اړه مونږ ته معلومات راځي چې هغوی نادرکه شوي، د کوره ویستل شوي یا بندیان شوي، زیاتره شکنجه شوي. د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي. ولې ستاسو د کورنیو غړي په نظام کې وو؟ ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظامي برخه کې؟ نو دې کې معلومات نظر د نورو منابعو نه مونږ ته زیات را رسېږي، ځکه چې مونږ په مستقیمه د هغوی سره په تماس کې یو. د هرې پېښې نه مونږ ته خبر راکوي. مونږ ته ډېر زیات معلومات کېږي. په همدې خاطر باندې مونږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره ده.
بلی. او تاسو هلته په هند کې سفارت ته ورغلي ځواب مو نه دی ترلاسه کړی؟ د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی؟ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې سته. د دوی دروازې مو ور ټکولې دي. دوی څه وایي درته؟
قدر منو اوریدونکو، تاسو په هند کې د افغانستان د پخوانی پاوز د یو افسر رحیم الله خبرې اوریدئ چې د نورو یو سلو اتیا تنو پخوانیو افسرانو په ډله کې د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللی او وایي چې د امنیتي ستونزو له کبله بیرته هیواد ته نشي راستنېدلی. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
چین ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به له افغانستان سره د څه باندې 1500 ټنه خوراکي موادو مرسته وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد نن سیشن به ازادي راډیو ته ویل چین له افغانستان سره د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت د بشري مرستو په دویمه جوپه کې پرون یو اندازه درمل، 6000 کمبلې او 1000 ژمني جمپرونه افغانستان ته وسپارل. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت بیان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی پراتونکو ونیو کې چین افغانستان سره د 1500 ټنه اوړو او 8 ټنه وریجو مرسته هم وکړي او دا مرستې به په اړمنو کورنیو وویشل شي. له افغانستان سره د بشري مرستو دوام په داسې حال کې دی چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو لوړېدو سره د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او د وزګارۍ له امله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت له کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ لپاره د یوې کمیټې له جوړېدو خبر ورکوي. د سوداګرۍ وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزیر د فابریکو او کارخونو له مالکانو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د صنعت د ودې ترڅنګ داخلي تولیداتو ته د بازار موندنې لپاره به یوه کمیټه جوړه کړي. د سوداګرۍ وزیر له صنعتکارانو سره په لیدنه کې ویلي چې پر خامو موادو د تعرفې د معافیت په برخه کې پاملرنه شوي او هڅه به وکړي چې په کور دننه له داخلي تولیداتو استفاده ډیره شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 140 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 120 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 110 افغانۍ او 28 پوله، یو اماراتي درهم 110 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ کلداري 1296 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 645 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کورنیو مسایلو په اړه وړاندې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. ټاکل شوی چې په بیلاروس کې یوه محکمه نن د دې هیواد د اپوزیسیون د یوې فعالې د میړه د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. دا چې د دې فعالې میړه ولې بندي دی، ولې محکمې ته راوستل شوی او په کومو دلایلو په ځینو مواردو باندې تورن شوی، په دې اړه ملالۍ بشیر د شیبه نور جزئیات راکوي.
مننه تکل صاحب. لکه تاسو چې وویل د جلاوطنسوي فعالې سویتلانا تسیخانوسکاویا د میړه د قضیې تر څنګ د بلاګرانو یوه ډله د مخالف ګوند د فعالانو او د جلاوطنسوي ځینو نورو کسانو د پریکړو په اړه د قضیو په اړه به نن پریکړه کیږي په بیلاروس کې. د بیلاروس د حقونو ډلې دا ټول کسان چې د بندو دروازو شاته محاکمه کیږي سیاسي بندیان بولي. دوی د تیر کال تر ولسمشریزو انتخاباتو مخکې نیول سوي وو. د دوی د قضیو 103 ورځې کېږي چې د بیلاروس په تاریخ کې له تر ټولو اوږدو محاکمو څخه ګڼل کېږي. د دیموکراسي په ملاتړ حرکت له هغه راهیسې زیات او په ځانګړې توګه لاریونونه وروسته له هغه ډېر سول چې زورواکی الکساندر لوکاشینکا په 2006 کال کې یو ځل بیا انتخابات وګټل او دا انتخابات او نتیجه یې د اوکراین مخالف ګوندونو او لویدیز په رسمیت نه پیژندلې. تکل سه په دغو کسانو کې چې محاکمه کیږي مشهوره ویډیو بلاګر سیارهی تسیخانوفسکی هم شامل دی چې غوښتل یې د لوکاشینکا پر وړاندې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو دی له فهرسته وایستل سو او تر ټاکنو مخکې ونیول سو. له فهرسته تر ایستل کېدو وروسته د میرمنې تسیخانوفسکایا رای ورکوونکي راټول کړل او د مخالف ګوند او لویدیز په وینا دې د 2006 انتخابات وګټل. تسیخانوفسکایا تر انتخاباتو وروسته د ځان او خپل دوو کوچنیانو د امنیت په خاطر له بیلاروس څخه ولاړه او له هغه راهیسې په لیتوانیا کې د جناوطنۍ ورځې شپې تیروي. همداراز یو بلاګر او د ازادي راډیو د ځایي څانګې سلاکار ایهار لوسریک هم په دغه قضیه کې شامل دی چې محاکمه کیږي. دی تر انتخاباتو مخکې ونیول سو او ورباندې تور دی چې د مشهور ټلګرام چینل په کارولو سره د امن نظم ګډوډولو هڅې کړې دي. د ازادي اروپا رئیس جیمی فلای د لوکاشینکا له رژیمه غوښتي چې لوسیک او نور خبریالانو سره د غندلو وړ چلند چې د په وینا د چلند د غندلو وړ دی باید پای ته ورسوي. په دې قضیه کې په نورو کسانو کې د ولسمشریزو انتخاباتو پخوانی کاندید سیاسي مخالفان او ځینې نور کسان چې د خبریالانو او بلاګرانو په توګه کار کاوه هغوی هم شامل دي، او د هغه راهیسې چې دوی نیول سوي وو په بیلابیلو جرمونو دوی تورن دي چې په هغوی کې ډله ییزه ګډوډي رامنځته کول شامل دي. تکل صاحب
ډیره مننه. ملالۍ بشیر و چې په بیلاروس کې د یوې محکمې د نن ورځې د غونډې په اړه جزئیات راکول. د نن په غونډه کې په پام کې ده چې د بیلاروس د اپوزیسیون د فعال سویتلانا تسیخانوفسکایا د میړه چې ویډیو بلاګر دی او د بیلاروس د حکومت له منتقدانو څخه دی د ده د برخلیک په اړه به پریکړه وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر
کړئ. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بایو د لوړېدو له کبله له ختیځ ننګرهار ولایت څخه راپورونه وایي چې له همدې کبله د خوراکي موادو د پلور زیات شمیر عمده هټۍ تړل شوي دي. سوداګر وایي په اوسني وضعیت کې چې بایې پر ځای نه دي ولاړې له پلور د هټیو تړلو ته لومړیتوب ورکوي. ولسی وګړو ویلي دي چې د خوراکي موادو د هټیو له تړلو سره دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همداشان وایي چې په بایو کنټرول نشته، د ښارونو په یوه برخه کې یو څه په یوه بیه او په بله برخه کې په بله بیه پلورل کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
له تیری ورځې راهیسې کله چې ډالر د افغانۍ په وړاندې باندې په بیساري ډول باندې لوړ شول او یو ډالر د افغانستان په مارکیټونو کې د صرافیو په مارکیټونو کې په 130 افغانۍ باندې بدل شو، د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو ستر پلورنځي چې دی دا وتړل شول، د مالکانو له لوري نه د پلور دا مرکزونه وتړل شول، او دلیل دا و چې سوداګرو ویل چې دوی عموما خریداري چې دا په ډالرو باندې کوي او بیرته پلور په افغانۍ، او نرخونه چې دی دا په ثانیو کې تغییر کوي، نو دوی نشي کولی چې په دغه حالاتو کې پلور وکړي ځکه دوی له جدي خساري اقتصادي تاوان سره مخامخ دي. په ښار کې زیاتره هټۍ چې دي هغه د مشتریانو په مخ باندې تړل شوي دي او چاته سودا نه ورکول کیږي. عام خلک وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې کاروبارونه په ټپه باندې ولاړ دي، په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شوی دی، کار نشته دی، دغه حالت چې دی دوی له جدي ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. بله موضوع چې خلک یې وایي هغه دا ده چې په نرخونو باندې کنټرول نشته دی. لږ تر لږه 13 ورځ سهار یوه 8 کیلوي بوري وړه چې دي دا په 2500 افغانۍ باندې خلکو اخیستې، خو ماښام دغه نرخ لږ تر لږه 3300 ته ورسید. نن چې دغه نرخ 3200 3300 کې چلیږي. دغسې غوړي دغسې نور د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې چې دي دا نو پټوله کې دغه یو جدي ستونزه ده چې خلک ورسره مخامخ دي او د نرخونو کنټرول خلک وایي چې د نرخونو کنټرول هیڅ نشته دی. د خار په یو برخه کې ځین شین په یو نرخ باندې خرڅیږي، د خار په بل برخه کې ځین شین په بل نرخ باندې، او هیڅ څوک مسؤلین هم دغه حالت ته ځوابګوی نه دي او ځوابویونکي نه دي. موږ هڅه وکړه چې د دغه مسایلو په اړه باندې په جلال آباد کې د مسؤلینو سره وغږیږو، خو دوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه او ونه توانېدو چې دوی سره
پر راپور کې مو په ننګرهار کې د افغانۍ د ارزښت له ټیټېدو او د خوراکي موادو د بایو له لوړېدو سره د لویو هټیو د بندېدو په اړه جزئیات اوریدل.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته
اوس هم قدرمنو اوریدونکو ورزو ستاسو پیغامونو ته تاسو لا پیغامونو
محمد علی او پادار هم هلمند ګریش ولسالي سره پیغام لیک تر غلې ارګو دا دې درې میاشتې تر مخ چې د ګریش ولسالي د سقوط حالات نو د جنگ په وخت کې په بازار سره ملکان او کورنی خلک ټول وو. په بازار کې واز طالبانو د پخوانی حکومت اثر او خلک نو په دې وخت کې طالبان بازار ته چراله چار ځای بوار له د غلیمت په نامه باندې د خلکو سي شخصي شان اخستل چې د حکومت د خلکو سي شخصي موټر واخستل، موټرسایکل یې ځینې واخستل، د مکتبو سي غالۍ او پرشونه او چوکۍ وړلې، د خلکو سي ډېر شان واخستل د حکومت د شانو په نامه باندې. نو دا خلکو شکایت وکړي، طالبان مشران وویل چې دا خلک به ګرد راځي دلته به تاب ورسره کېږي او دا به ګرد خلیفله کېږي، قانون منګل ته به سپارل کېږي. متاسفانه دغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې هغه خلک موږ وینو، تر اوسه پورې وسلوال لپاره هم ورسره یي، نه چا حساب ورسره کړی دی، نه چا د حساب دپاره راوستلي دي، نه چا راغوښتي دي. نو ولس اوس هم په دغه تمه ناست دي چې خپل حساب شان په لاس ورکول شي او خپل حساب غوښتونکي دي. نو سمه لرم، السلام علیکم.
کندهار ولایت ته سمې اړیکې نیولې ده در سره په دغه اوسني وضعیت کې کم مرستې چې راغلي دي هغه مرستې خپل ځایو ته نه دي رسېدلي، ورور هغه مستشکلو کسانو ته نه دي رسېدلي. هغه پخواني وکیلار یې سره نرولي دي، هغه یې اوس هم سره دورې دورې کوي، خو چا ته نه دي رسېدلي. دا مسلمانان دي، وایي موږ مسلمانان یو، نه چې مسلمان یې نو باید د مسلمانۍ اول شرط هغه پر ځای کړي. دا ډېره غټه وجیبه ده د یو چا لپاره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وروره د خانشین د ولسوالۍ څخه خبرې در سره کوو چې دغه اوبه ولې نه رالاقیې، دغه زموږ پوښتنه وه چې دغه ځایونه مو وره وسېدله، د حیوانانو اوبه نشه، د انسانانو اوبه نشه. وروره ریسله مسلمانان د وچکلۍ سره مخامخ دي او بیا د تجیکي اوبه په تولیل د رالاقیې نه داخل کړه. دا زموږ سره انجلایي دپاره د خدای او څوک ما کوروره و چې د خلک دا ځله په تکلیف دي نصیح ده خدای به مال.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوه منی مې کې 25 دقیقې او نیز بحث لرو چې د افغانۍ د بای د ټیټې دو د عواملو د حل او د حلارو په اړه بحث ته ځانګړی دی. خو اوس له کابل، هرات او ځینو نور ولایتونو څخه وروسته په غزنی کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې زیاتې ثبتېږي، خو بیا هم د دې ځای ډیری اوسیدونکي د کووید 19 ضد واکسین نه لګوي. دوی په دې باور دي چې دا واکسین جانبي عوارض او زیانونه لري، خو د روغتیا ماهران دغه واکسین لګول اړین ګڼي او وایي دا ګټور درمل دي.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیشکاری لګولو ډار جانبي عوارض په کووید 19 بې باوري بهرنۍ دسیسه او داسې نورې کلیوالي او پیتاوي ګنګوسې دا هغه ګنګوسې دي چې له امله یې د غزني ډیری اوسیدونکي د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بې سواده او په بازار کې د دوو لاسو په مزدوري بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ساه اخلي. حبیب الله د غزني ښار اوسیدونکی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین به له څه شي جوړ سوی وي.
ډېر خلک په خارجانو باندې بې اعتماده دي، معلومه نه ده دا چې څه جوړ کړي. بعضې خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفه وي، بعضې خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي، او بعضې خلک بیا وایي چې خداشته دا څه شی ده، نور تکلیفونه ځینې زیاتېږي. بعضې خلک یې کوي او بعضې یې نه کوي، او ډېر خلک د کورونا ته توجه هم په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډېر عقیده په دې باندې نه لري.
دی دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوی او څلورمه اومیکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خپره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو ګواښونکي او وژونکي بولي، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجرۍ چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي خو خلکو ته یې د لګولو سپارښتنه کوي. نوموړی وایي زما په نظر ګټه به یې زیاته وي.
وله هدا د خلکو خپل کې د وایدات ګټه نه لري، تاوان لري. پوهی ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دسې ولې نه لري، هغه به نو دوی ته معلوم وي. خلک وایي دا بدن کمزوری کوي، دا د کافرانو شی دی، دا دلته مسلمانان ضعیفه کوي. دا خبرې